ازادي رادیو څخه د وروستۍ نیم ساعته پښتو خبرې مجلې اوریدونکو است. د خبرې مجله ما قسیم سولمل چمتو کړی ده او د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. په خبرونه کې مدثر راپور دادی چې د افغانستان جمهوریت ریاستوي د اسلام آباد د سبا ورځې د غونډې کې په غونډه کې به داسې چوکاټ رامنځته کیږي چې لمخې به د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول وڅارل سي. د دې ترڅنګ ننګرهار ته د ولسمشر اشرف غنی د نن ورځې د سفر په اړه هم درته راپور لرو، خو لومړی وروستي خبرونه له محمد صادق رښتینی څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ ولایتونو د امنیتي مسولانو وغوښتل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو نن سهار د تخار ولایت د قد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو نیولې. او د خلیج سنی شاهي هیوادونو له سعودي عربستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ ولایتونو د امنیتي مسولیانو څخه وغوښتل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي او د هغو کسانو په وړاندې چې دولتي مځکې غصب کړي دي هم اقدامات وکړي. ولسمشر دغه څرګندونې نن په جلال آباد کې د څلورو ختیځو ولایتونو د بیلابیلو استازو سره تر لیدنې او خبرو وروسته وکړې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر لومړی د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو له چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو سره په بیلابیل ډول ولیدل او په بیا بیا له دغو کسانو څخه جوړې شوې غونډې ته وینا وکړه. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ماین د چاودنې له امله درې تنه ملکیان وژل سوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن شاوخوا یو بجه د کامې ولسوالۍ د میرزاخیلو ښوونځي ته څیرمه سوې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو نن سهار د تخار ولایت درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د دغه وزارت اعلامیه وایي د دغو عملیاتو په ترڅ کې دیرش تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل سوي او نه تنه نورې له یوې اندازې وسلې او مهماتو سره د افغان ځواکونو لخوا نیول سوي دي. ویل سوي چې په دغه عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل سوی. د کرکټ بورډ چارواکو له عامو خلکو غوښتنه وکړه چې د کرکټ د نننۍ بریا په صورت کې هوایي ډزې ونه کړي. افغانستان او زیمبابوې نن د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې دوهمه شلاوریزه مسابقه لري. د کرکټ ملي ټیم مدیر یامو نیجر شیراغا همکار له شارجې ازادي راډیو ته وویل هوایي ډزې خوشحالي په غم بدلوي.
د کرکټ مینوال نه دا هیله ده چې تعالی د نوړه شي د خلکو خوشحالي مه په غم بدلوي. دغه هوایي فایرنګ یا ډزو نه چې دا ډډه وکړي، ځکه چې هغه چاته معلومات کېږي چې په چا دا غم راځي.
افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې د لومړۍ شلاوریزه مسابقه د 5 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د 5 ساوره مسابقو په لړۍ کې ماته ورکړې وه. د خلیج سنی شاهي هیوادونو له سعودي عربستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی هغه مسله وغندله چې د ریاض په کورنیو چارو کې د تهران لاسوهنه ګڼل سوي. د خلیج د همکارۍ شورا د بهرنیو چارو شپږو وزیرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. سعودي عربستان، کویت، بحرین، متحده عربي امارات، قطر او عمان د دې شورا غړي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل هیواد به د تهران په وړاندې نور اقدامات هم وکړي، خو په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ. الجبیر د سیمې د هیوادونو په چارو کې د تهران د لاسوهنې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
موږ د هغه فرصت هرکلی کوو چې وګورو ایران د یو عادي هیواد غوندې عمل کوي، سوله ییز هیواد وي، د سیمې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه او د ټروریزم ملاتړ ونه کړي. دا هر څه د ایران په لاس کې دي.
په همدې حال کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیک بحران په پارولو تورن کړی. راپورونه وایي د ترکیه چارواکو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سوریې د یو خبریال د وژنې په تړاو درې مشکو کسان نیولی دي. ناجی د هنیتیا په نوم مجلې مسول چلونکی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په رڼا ورځ د ترکیې په جنوب ختیځ ښار کې په ډزو سره ووژل سو. په وروستیو میاشتو کې دا د سوریې درېیم خبریال دی چې په ترکیه کې وژل کیږي. د ترکیه دولتي رسنی وایي پولیسو یو مشکوک کس او دوه نور کسان چې ګمان کیږي له دې مشکوک سړي سره یې مرسته کړې نیولې. د دغو درو کسانو د هویت په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د مصر تلویزیون وایي د دغه هیواد پارلمان تر درې کلن ځن وروسته خپله لومړنۍ غونډه وکړه. سباندې درې کاله مخکې محکمې د مصر پارلمان منحل کړ. تمه کیږي وکیلان د خپلې دې دورې په لومړۍ ورځ د پارلمان مشر وټاکي. دوی 15 ورځې وخت لري څو په سلګونه قوانین چې د پارلمان تر منحل کېدو وروسته د اجرایي فرمان په توګه صادر سي و تصویب کړي. په نوي پارلمان کې د ولسمشر السیسی پلویان زیات دي. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند په مشرۍ د تیر میلادي کال په جریان کې په دغه هیواد کې د 150 وژل شوو کسانو یاد ته د درناوي مراتب ځای پر ځای سول. دغه کسان تیر کال د سختدریزو وسلوالو لخوا په پاریس او شاوخوا سیمو کې وژل سوي دي. فرانسوا اولاند او د پاریس ښاروال اندي دلګو دغه مراسم پرانیستل. او رسې خبر دا جرمني څېړونکو وایي یو سړی چې په پاریس کې د پولیسو پر ماموریت حمله کړې او په جرمني کې د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې ژوند کړی. دغه سړی هڅه وکړه چې د شارلی ابدو خپرونې فردفتار د برید د کال د پوره کېدو سره جوخت د پنجشنبه په ورځ د پاریس په شمال کې د پولیسو پر یو مرکز حمله وکړي. پولیسو دغه سړی په ډزو سره وواژه. جرمني څېړونکي چې د تحقیقاتو له پروسې سره مرسته کوي پرون د جرمني په لویدیځ کې د پناه غوښتونکو پر یوه پناه ځای یرغل وکړ. دوی په دې اړه په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. فرانسوي څېړونکو دغه مشکوک کس د تونس معرفي کړی او وایي نوم یې طارق بلقاسم و.
ساعت ما شام شپږ بجې او نږدې 10 دقیقې سوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي په اسلام آباد کې به د څلور اړخیزې غونډې په ترڅ کې پر داسې میکانیزم بحث وسي چې له مخې به د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو پر عملي کولو څارنه وسي.
پاکستان اگر میگه که ما فلان کاری را انجام میدیم، یک میکانیزم وجود داشته باشه که جا از جانب کشور سیومی او تثبیت شده بتانند که این امیدواری را برمزید.
سربیره په دې په روانه خبری مجله کې ننګرهار ته د ولسمشر د نن ورځې د سفر په اړه هم درته په یو راپور کې معلومات درکوو. په کابل کې د جرمی پیښو په تړاو هم راپورونه معلومات درکولای سو. دغه را سوري چې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوې مدني ټولنې سروې ښیي چې بیکاري د هیواد د ځوانانو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده.
با در نظر داشته کم بودن امکانات اشتغال و فقر و مشکلاتی که جوانان و خصوصا خانما در پروسه سیاسی در پیشروی خود میبینن، اعتمادشان نظر به نظر سنجی قبلی با حکومت و نهادهای دولتی بسیار کم رنگ شده.
که وقت نور مسائل هم څېړو. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان حوثي اقیان په یمن کې د لسکونو سیاسي مخالفانو په خپل سرو نیولو تورن کړل. تاسیس مشرق لازده رادیو آوری چی ده افغانستان پستر و شارونو که ده افم پسل شهر 15 سپه خبرونی لری. رادزو لومدی مطلب تا ده افغانستان جمهوری ریاست وی چی ده اسلام آباد پا چلور ارخیز غونده که با دستی چوکات رامنسه کیجی چی لمخی باید ده سولی پا پروسه که ده پاکستان دشمنو عملی کول چارل کیجی. ده جمهوری ریاست مرستیال ویان سید زفر هاشمی ازاده ریدو تو ویل چی پا ده غونده که با ده سولی ده خبرو لپاره یوه تګلاره هم مشخصه سی. په ورته وخت کې د مشران جرګې لومړی مرستیال وایي چې افغان حکومت باید د سولې په پروسه کې د پاکستان صداقت معلوم او په احتیاط ورسره ګام پورته کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې نتیجو ته ځکه هیله مند دي چې د یو میکانیزم له لارې به امریکا او چین د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول څاري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی وایي د اسلام آباد په غونډه کې د سولې لپاره تګلاره ټاکل کیږي او په دې خبرې کیږي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان، چین او امریکا رول باید څه وي. ښاغلي هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نړیوالو متحدینو هم د افغان حکومت له دې طرح ملاتړ کړی چې له مخې د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنې څارل کیږي.
مشکل کلاونه گذشته می بوده که
پخوا زمون لوی ستونزه دا و چه جمنه بکیدل خو عملی که دینه اوست دا تثبیت میکانیزم چه جوریگی لمون سرا پا دی برخه که مرسته کوی که پاکستان وای چه مگ داغ کار که و داس میکانیزم با موجود وی چه یو دریم هواد داغ همکاری تثبیت کری او همدی زمون هلی زیاده کری.
د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجنګ څلور اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو معینان او د افغانستان لپاره د امریکا او چین ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. په ورته وخت کې یوې بلې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې له اسلام آباد به وغوښتل شي چې کم تر کمه څلور ډلې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سرچینې وویل چې تر حمل میاشتې پورې به پاکستان ته مهلت ورکول شي چې د ملا اختر محمد منصور، ملا محمد رسول او عبدالقیوم ذاکر ډلې او حقانی شبکه د سولې خبرو ته چمتو کړي. افغان حکومت وایي که چیرې د طالبانو کومه ډله سولې ته نه چمتو کیږي، د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په همغږۍ به یې په وړاندې عملیات کیږي. بل لور ته د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد الله مزدیار وایي چې د پاکستانی طالبانو په اشاره په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه تیزه شوې او افغان حکومت باید دې مسئلې ته جدي پام وکړي.
د پاکستانی طالبانو یو پلاوی راغلی د بدخشان په بیلابیلو سیمو کې له طالبانو سره کتلي. دوی غواړي جګړه نور هم توده کړي، د دوی ترمنځ همغږي رامنځته کړي. دې خطر ته باید دولت متوجه وي.
اوس به معلومه شي چې ریښتیا هم تر حمل میاشتې پورې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې طرحه کومې نتیجې ته رسیږي او که بیا هم د سولې خبرې لکه د پخوا په څیر بې نتیجې پای ته رسیږي.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د خبرو تمرکز پر دې دی چې له طالبانو سره څه وخت او څه ډول سوله وسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی او یو شمېر نور چارواکي برخه اخلي. د دغې جوړېدونکې غونډې په اړه زموږ همکار اسدالله الدین له جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې آیا افغان پلاوی له څه ډول اجنډا سره د غونډه کې برخه اخلي.
د ادیشن بیت څلور اړخیزه غونډه د آسیا د زړه هیوادونو د کنفرانس په تعقیب باندې جوړیږي. موږ هلته اسلام آباد کې ورته څلور جانبه غونډه درلوده، د هغې په تعقیب دا غونډه هم جوړیږي. په دې غونډه کې دوه عمده مسایل د فروغو بحث کیږي. لومړی دا چې د وسلوالو طالبانو کومې ډلې، اشخاص او افراد د سولې خبرو ته لیوالتیا لري او کومې ډلې لا هم په جنګ عقیده لري. دوهمه مسله دا ده چې هغه ډلې چې له هغو سره لیوالتیا هسته چې هغوی د سولې خبرو کې برخه واخلي، له هغوی سره چیرې، څه وخت او څه ډول د سولې خبرې وسي، او هغه ډلې چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، له هغوی سره له متقابلو نظامي لارو عمل وسي تر څو په افغانستان کې د جنګ مشکل حل سي. یعنی په ټوله کې په دې ناسته کې یا په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر څرنګوالي او د طالبانو په منځ کې سولې ته د لیوالو ډلو او جنګ ته د هڅونکو ډلو پر اشخاصو او افرادو باندې بحث کیږي.
فیصل صاحب ویل کیږي چې پاکستان ممکن یو لست هم افغان پلاوي ته وسپاري چې دغه ډله طالبان سوله خوښوونکي دي او دغه ډله جګړه غواړي. څنګه داسې تجمنه شوې؟
په ټوله کې موږ د وسلوالو طالبانو په اړه باندې بحث لرو چې کومې ډلې د وسلوالو طالبانو سولې ته لیواله دي، پر دې له مخې څخه کار شوی دی او د اړه باندې وضاحتونه موجود دي. پر دې ټوله کار کې چې څوک غواړي سوله وکړي او څوک لا هم پر جنګ عقیده لري او جنګ ته ادامه ورکوي، په ټوله کې دغه یو بحث.
او تاسو نتایجو ته څومره خوشبینه یې فیصل صاحب؟
موږ هغه ژمنه چې سوي دي، بحثونه چې سوي دي او کیږي، هغه لیوالتیا زیاتوي، هغه خوشبینی ډېروي. اما موږ بیا هم حساب مو پر نتایجو دی. که موږ لازم نتایج ترلاسه نه کړو، زموږ خوشبینی بې ځایه ده، ځکه چې وعدې په تیر کې هم سوي وې. اما دا ځل تیر ته څه ناڅه وضعیت متفاوت دی او موږ هیله لرو چې لازم نتایج ترلاسه کړو.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل چې په اسلام آباد کې د سبا ورځې د غونډې په تړاو د افغان حکومت د چمتووالي خبره کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
به هم د اسلام آباد د غونډې په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د سولې په اړه د اسلام آباد غونډې ته خوشبینه دي. د دې جرګې دویم مرستیال نن ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا ناسته یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. ټاکل شوې ده چې سبا ته یعنې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي خبرې وکړي. په عین حال کې عام وګړي هیله لري چې د اسلام آباد غونډه په افغانستان کې د سولې د راوستو لامل وګرځي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په ریپورت کې.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره تیرو هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو د اسلام آباد په جوړېدونکې غونډه کې د امریکا او چین د استازیو ګډون د خوشبینۍ رامنځته کړي چې ممکن په دې هیواد کې سوله ټینګه شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی هم په دې څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین د استازو حضور مهم ګڼي او هیله څرګندوي چې نتیجه به یې مثبته وي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد جی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او چین په څیر پیاوړي هیوادونه به وکولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي.
مخکې موږ دغه رقم ته غونډه ترسره شوی، خو په دې اندازه نه چې پیغې کې چین او امریکا دواړه سفر طاقتونه موجود وي، ځکه وکولی شي چې زړه نه په دواړه ملکونو باندې فشار واچي چې سولې ته آماده کړي. نو دا پیره له نورو سره فرق لري او موږ خوش امید یو چې دا پیره به انشاءالله تعالی یو ښه نتیجه ورکړي.
ټاکل شوې ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د استازیو ترمنځ د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د پلاوی مشر، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوی مشر، د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري کوي. افغان کارپوهان بیا دې غونډې ته د خوشبینۍ ترڅنګ حکومت ته وړاندیز کوي چې دا یو ښه فرصت دی او باید رهبري په ښه توګه وشي. د سیاسي چارو کارپور هولا امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما به عنوان یک شخص خوشبین،
زه د یو شخص په صفت دې جلسې ته خوشبینم، خو باید موږ له دې پروسې څخه یو ښه رهبري ولرو او یوازې په غونډه کې په ګډون باید بسنه ونه کړو.
عام وګړي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې تیرو غونډو ته په کتو به دا څلور اړخیزه غونډه هم نتیجه ورنه کړي، خو ځینې نور بیا خوشبینه دي.
کومه غونډه چې سبا ته سولې تر عنوان لاندې دایریږي، هیله لرم چې دایمي صلح راشي په افغانستان کې.
نو موږ نه شو چې موږ د صلح په تمه یو چې صلح راشي افغانستان ته، خو متاسفانه چې یو خبره نه یو خبره پکې وزي.
افغان چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې پر روانه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي برخه نه اخلي او په دې غونډه کې له هغوی سره د خبرو اترو څرنګوالي او وخت مشخص کیږي. افغان چارواکي او خلک تمه لري چې پاکستان دا ځل د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي او طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته حاضر شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه چې د ازادي راډیو په خبرونو او راپورونو کې مو اوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان ختیځ یعنی ننګرهار ولایت سفر درلود او هلته یې له سیمه ییزو چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو باندې خبرې کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته د سفر پر مهال امنیتي ارګانونو ته هدایت وکړ چې د وسلوالو او غاصبینو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د ختیځو ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت په برخه کې به دې سیمې ته پوره توجه کوي. نوموړي په دې غونډه کې چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمیزو چارواکو او ولسونو پکې برخه اخیستې وه، امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې خپل ترتیب شوي پلانونه عملي کړي. د خپلې وینا پر مهال وویل په دې خاوره کې داعش نه مني او امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې خپل ځمکني هوایي عملیات پراخه کړي.
داعش ایمو خاوری که زای نلری مرگ غوالو امستانک زای سب امت مرسه پا دی برخی که دیر کارو نکریدی زون من نکو، اما اوس پا تینگ لاس وزیری سب عملیاتو نده ترتیب که و لسر پا گد او دوام ورکی او بمباری تا با دوام ورکی.
دارنګه نوموړي د ختیځو ولایتونو ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل او په خاص ډول په ننګرهار کې د غصب شوو ځمکو په اړه امنیت قومندانۍ ته جدي سپارښتنه وکړه چې د کانال ځمکې له غصب څخه خلاصې کړي.
زه د غصب تحمل نه لرم، لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله. نه منم، نه منم، نه منم. کتوان نلری جنرال د افغانستان جک سماته و چې نیسم کوي بدل ودیکم او وزیر صاحب د شهرزاد صاحب قوه کم ده
ولسمشر وویل د کونړ او ننګرهار ولایتونو لپاره به یو باصلاحیته پلاوی را لیږي او د ښې حکومتوالۍ په برخه کې به جدي تصمیم ونیسي.
کونړ باندې یو خاص هیئت ټاکل کیږي چې ټول اشخاص چې په پچه مقرر سوي تشخیص سي او لرې سي. همدارنګه ننګرهار باندې یو برخه اصلاحات سوي، دوم برخه کې راست.
بلخوا د غونډې ګډونوالو د ولسمشر راتګ د سیمې ته ګټور وباله او زیاته کړه چې دا ځل ولسمشر له وینا څخه داسې معلومیږي چې په خپل تصمیم کې جدي دی.
وینا څو برخې وي، خو دغه دوه درې برخو کې چې د ولسونو پام ځان ته راړولی او هغه دا چې د غصب په مخنیوي کې او د غصب یا د غاصبینو په نیولو کې او د هغوی محکمه کولو کې او د ده په څنګ کې چې په ادارو کې به د سره تعینات او تغییرات کیږي او په ده کې مستقیما په والیانو هم غږ وکړو او حتی د غاصبینو په نیولو کې د ننګرهار په امنیه قمندان مستقیما غږ وکړو چې د محکمې نه د دوی د ګرفتارۍ امر واخله. نو دده نه معلومیږي چې دا ځل جمهور رئیس ننګرهار ته سفر کړی دی. انشاءالله امیدوار خدای ته یو چې په خپل وعدو باندې به ثابت قدمه پاتې شي
او بیا هم موږ په دې هیله چې دغه ژمنې چې ولسمشر وکړي او دغه خلک چې په ننګرهار کې دي لکه والی د ننګرهار د امنیت قمندان د اردو قمندان دوی باید دغه ولسمشر همدغه هدایت دي د ولسمشر همدغه قاطع حکم دي نه نور دوی څه غواړي. یعنی دوی ته پکار ده چې نور د ولسمشر هر خبره یعنی هر فرمان چې کوم وي او کوم لکه د ولسمشر چې د ځمکې لغت څخه پرابې ته باندې کومه خبره وکړه همدارنګه د امنیتي ننګونو په مقابل کې کومه خبره وکړه نو واضح ده چې دوی باید
کتون کې وای کچېری ولسمشر ولسونو سره کړې ژمنې عملی کړي نو په ختیځ سیمه کې به مثبت بدلون رامنځته شي او په حکومت به د ولسونو باور زیات شي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي شورا د ولایت د ولسمشر محمد اشرف غنی نننۍ سفر مهم او لاسته راوړنو ډک بولي. زما همکار صفي الله ستانکزي د دغه شورا له منشي ذبیح الله ازمرلي سره په دې ارتباط مرکه کړي.
جناب ولسمشر هغه غوښتنې چې د ژوند په سطح د هر ولایت نه ځان ته ځان ته شوی وو هغه ټولو باندې د خلکو د غوښتنو مطابق ټول مثبت جواب کړ او د فساد د ورکه کولو په اداراتو کې د مثبت تغییر راوستلو د غاصبینو نیولو محاکمه کول هم ور نوټ ورکړ درې او د دې تر څنګ واو ته امر وکړ چې د نوي عملیاتو دپاره قمندان د خلوډو ته هدایت وکړ چې د نوي عملیاتو دپاره تدابیر ونیسي او عملیاتونه اجرا شي.
زمری صاحب محترم، ولسمشر وویل چې غصب شوی ځمکه باید بیرته ونیول شي، مافیه کړي په ضد هم باید مبارزه وشي، همدارس د داعش پر ضد مبارزه باندې ټینګار وکړ. څه فکر کوي چې واقعا بم ولایتي ادارې کې دومره توان او ځواک شته چې بالاخره په دغه سیمه کې دغه کار وکړي؟
په هر حالت کې وی ګوره ستانزه صاحب، په هر حالت کې حکومت دی، د حکومت زور هیڅوک نه لري غیر د خدای نه. د دې په خوا کې چې د ننګرهار د امنیت قمندان ته هدایت وکړ، د خلوډو قمندان ته هدایت وکړ، د ضرورت په وخت کې څوک غاصبین دې سره مقابله کوي؟ د دې وسه نه رسېږي. ته به امر اوس دی تاسو ته
جناب زمری صاحب، لکه څنګه چې تاسو د خلکو استازی یاستئ، د خلکو مهمې غوښتنې یو خو د امنیت ټینګولو، بل په روغتیايي برخه کې، په پوهنې برخه کې دوی ځینې غوښتنې وړاندې کړلې. څه فکر کوئ چې دوی بلې د پارکینګ لپاره هم دغه غوښتنې به څومره واقعا اجرا شي؟
جناب ولسمشر خو ویل چې هغه پروژې د ننګرهار پوهنتون چې نن یو 50 کاله مخکې جوړ شوی، نیمه یې ځمکه غصب ده، نیمه یې زمین په کنټرول کې ده. ویل چې هغه پروژې چې نیمه پاتې ده په ټول لږ وخت کې به دا پروژې د دوباره احیا کولو لپاره امکانات پکار شوم او کوی کار پکار شوم او په ټول دوه میاشتو کې یا قراردادیان غواړو او یا د دوی قراردادونه فرصه کوو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمریو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوې مدني ټولنې سروې ښیي چې بیکاري د هیواد د ځوانانو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده. د دې بنسټ مسؤلینو نن په کابل کې په دې تړاو د راپور د خبرولو پر مهال له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. افغان چارواکي دغه راپور ستایي او وایي چې د کارموندنې په برخه کې به د دوی له پالیسۍ سره مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم افغان ځوانان په پرله پسې توګه د بیکارۍ له ستونزې شکایت کوي، په دې حقله یوه څېړنه ښیي چې د هیواد ځوانان د نامنیو په نسبت د بیکارۍ له ستونزو زیات ځورېږي. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نامه د بنسټ دغه څېړنه د هیواد په 34 ولایتونو کې له 2000 کسانو سره د مرکو پر مټ په 4 میاشتو کې بشپړه شوې ده. د دې بنسټ مسؤلین له حکومت غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ د ستونزې اواری ته تدابیر ونیسي. د دې بنسټ سلاکار زکریا بارکزی وای چې په خاطر دې نامنی د خلکو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه وه، خو اوس مهال بیکاری تر نامنی هم لوی ګواښ ګڼل کیږي.
این نظر سنجی ما نشان می ده که فقر و بیکاری در سر
زموږ د څېړنه شی چې بیوزلی او بیکاری د افغان ځوانانو په وړاندې د ستونزو په سر کې ده، او له بلې خوا په سیاسي برخه کې څرګنده ده چې د کار نشتوالی چې ځوانان او ښځې ورسره مخ دي پر څېړنو او حکومت د دوی باور کمرنګه کړی دی.
مخ په زیاتېدونکې بیکاري او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل عمده دلایل دي چې په هېواد کې بیکاري زیاته کړې ده. په دې اړه ویل کیږي چې پروان کال کې په زرګونو ځوانانو هڅې کړې چې د یوه هوسا ژوند په خاطر د اروپایي هیوادونو په لور رهي شي. دا هم ویل کیږي چې په دوی کې په لسګونو یا په اوبو کې ډوب شوي او یا بې سرنوشته پاتې دي. په خاطر دې جمهور رئیس اشرف غنی د کارموندنې د ملي پروګرام د پیلولو پر مهال ویلي چې په زرګونو ځوانانو ته به په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي. بلخوا حکومت دا ژمنه هم کوي چې د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به زرګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادله بهرام وایي چې د دیموکراسۍ انټرنیشنل د بنسټ د راپور په اساس به د ځوانانو د ستونزو هوارۍ ته تدابیر ونیول شي. دا وایي دا سروې داسې نه ده چې پر وړاندې به یې بې تفاوتي وشي. همدغه بنسټونه د حکومت د ملا تیر جوړوي. دا څېړنه به جمهوري ریاست ته ورسیږي او د هېواد د چارو د ښوالي لپاره به هڅې وشي. ځینې کارپوهان وایي که حکومت د دې ستونزې کمولو ته جدي هڅې ونه کړي له هېواده به د ځوانانو وتل زیات او پر حکومت به باور کم شي. د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله بری وایي چې دا امکان هم شته چې د هېواد ځوانان د دې ستونزې د نه حلېدو له امله د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 15 څپه د سهار نوونه له وونه د ماښام تر اوو بجو پورې واورئ، او د ماښام د وونه د سهار تر اوو پورې بیا په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی سئ. اوس هم یو بل مطلب، د کابل امنیه قوماندانۍ وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې په کابل ښار کې او د دې ولایت په ولسوالۍ کې 411 کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. تفصیل بیا هم د خان محمد سیند په دې راپور کې.
غلا د انسان او وسایطو تختول، د وسلو لیږد، د مخدرو موادو خرڅول او بد اخلاقي هغه پیښې دي چې د کابل امنیه قوماندانۍ په تړاو 411 عاملین نیولي دي. د کابل امنیه قوماندانۍ نیول شوي کسان له اثباتیه موادو او شواهدو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وښودل. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې د یادو پیښو عاملین د کابل ښار په مختلفو ناحیو او د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې نیولي دي.
در سه هفته که گذشت 411 نفر مزنونین در 183 وقت
په تیرو درې اونیو کې 411 مزنونین په 103 جرمی پیښو کې نیول سوي. 8 سړي تښتونکي، 28 تنه مزنونین د قتل په 14 پیښو کې، 23 کسان د غلا په 95 پیښو کې، 14 تنه د لارو شکولو په پیښو کې نیول سوي دي.
خاغلی رحیمی دا هم وویل چې په لسګونو نور کسان د مخدرو موادو د خرڅولو او یو لړ نورو جرمی پیښو په تړاو نیولي دي. خاغلی رحیمی وویل په نیول شوو کې داسې کسان شته چې پولیسو یې له اوږدې مودې راهیسې د نیولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو تل د دې پیښو له زیاتوالي شکایتونه لرل او په دې اړه یې خپلې ستونزې له پولیسو سره شریکې کړې دي. خلک وایي دا د جرمونو هغه ښکاره مثالونه دي چې پولیس په کشف او نیولو بریالي شوي، حال دا چې ګڼ داسې جرمونه شته چې تر اوسه پولیسو نه دي کشف کړي. کارپوهان وایي د قانون حاکمیت او د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی کولی شي چې د جرمونو کچه ټیټه کړي. د کورنۍ چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قوانین خو د ټولنو د نظم ساتلو لپاره رامنځته کېږي. وخت کې چې قوانین مراعت نه شول په هماغه کچه بې نظمي لا زیاتېږي. نو دا عوامل دي که قانون ته تطبیق شي او موږ امنیتي چارواکي په موقع رسیدګي وکړای شي. زه فکر کوم په یوه صورت کې بیا موږ د داسې پېښې نه کم هغه واخلو خبر.
ځینې نور کارپوهان بیا د دې پیښو د کمیدو لپاره د کار د زمینو په برابرولو تاکید کوي. دوی وای د دې پیښو د زیاتوالي لامل په هیواد کې بیکاری او د خلکو کمزور اقتصاد دی. حکومت وای د روانو ستونزو کمولو ته یې هڅې جاري ساتلي دي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د وخت د کموالي له امله نسو کولی د یمن په تړاو راپور تاسو خپور کړو، خو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو ټکی کم له لارې ولولئ او